دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونه لګت وای امریکایي ځواکونو 13 شپه د میدان ولایت په نرخو لسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو هوایی برید کړی دی نوموړي نن پر خپل ټویټر لیکلی چې دغه برید د امریکا او طالبانو د دوهې تړون سره سم د افغان ځواکونو د دفاع لپاره شوی زیاته کړې ده چې په برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې 13 شپه د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د میدان وردګ ولایت د نرخو لسوالۍ په دورانی سیمه کې درې ماشومان وژل شوي دي په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو تر دې مخکې هم له افغان ځواکونو څخه د دفاع لپاره پر طالبانو هوایی بریدونه ترسره کړي وو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د روان کال د فبروري په میاشت کې لاسلیک شو چې له مخې پر یو او بل د برید نو کولو موافقه هم شوې وه د میدان وردګ ولایت ځایي چارواکي وایي چې دغه ولایت کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله دوه ملکیان وژل شوي او درې نور پکې ټپیان دي د میدان وردګو ولایت مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې 13 شپه د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ ته په غزیدلې لار کوټه شرو سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څلور نارینه ملکی کسان وژل شوي دي د جلریز ولسوال خلیل الله خلیلي امریکا غږ ته ویلي چې د یادې ولسوالۍ په چاودنه کې درې تنه هم ټپیان شوي او روغتون ته انتقال شوي دي تر اوسه دغه چاودنو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو د میدان وردګ ولایت مسؤلین وایي چې دغه ماینونه وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړي وو همدارنګه د کابل پولیس وایي چې دغه ښار د شپږمې حوزې په سیمه کې یو مقناطیسي ماین چاودنه کړي چې په پایله کې درې ملکیان ټپیان شوي دي دغه چاودنه نن د امید په ښارګوټي کې ترسره شوې ده د کابل د پولیسو وایان فردوس پرامرس په دې اړه خبریالانو ته وویل چې بم په موټر کې ځای پر ځای شوی و د یادې چاودنې مسؤلیت هم کومې ډلې یا کوم شخص پر غاړه نه دی اخیستی د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د سولې مرکچی پلاوی څلور غړي بیرته هیواد ته راغلي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی څلور غړي سید سعادت منصور نادری فوزیه کوپی حکیم الله نقیبی او متین بیگ د شخصي ستونزو له امله د لنډې مودې لپاره افغانستان ته تللي د دې وزارت صلاحکار رسنوی ته ویلي چې د سولې د مرکچی پلاوی راغلي غړي د خپلو شخصي او کاري ستونزو له امله افغانستان ته راغلي او ممکن د څو ورځو په تیرېدو سره بیرته قطر ته ستانه شي ملي امنیت په هلمند کې د اتلانو په نوم زرکسیزه ډله رامنځته کوي د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې زرکسیزه ډله کې د هلمند یو شمېر اوسیدونکي شامل دي څو د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د طالبانو په وړاندې وجنګیږي د هلمند د والي ویان عمر ځواک نن رسنوی ته ویلي دا ډله د ملي امنیت په چوکاټ رامنځته شوي او ټول امکانات همدا اداره ورکوي څو امنیتي چارې مخې ته یوسي او وکولی شي چې په منظمه توګه په سیمه کې امنیت ټینګ کړي له دې مخکې هم په هلمند او ځینو نورو سیمو کې ورته ډلې رامنځته شوي وي په ځینو برخو کې بیا خلکو شکایت کړی چې د دغو ډلو ځینې غړي د سیمې خلک ځوروي د جانس هاپکنز پوهنتون احصایې ښیي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا د پیښو شمېر 2,940,920 ته رسېدلی همدارنګه په نړیواله کچه د کورونا له امله د مړو شمېر 1,350,615 ته ورسید د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو 44 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کرونا وایروس 104 مثبتې پیښې ثبت شوي او 4 کسان مړه شوي دي د یاد وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 4,918 ته پورته شو همدارنګه په تیرو 44 ساعتونو کې د کرونا وایروس له امله درې تنه مړه شوي چې په دې سره د کرونا له امله د ټولو مړو شویو کسانو شمېر 1,513 تنو ته ورسېد د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ 13 شپه اعلان وکړ چې د واشنگتن په منځګړتوب آذربایجان او ارمنستان اوربن وکړ خو له دغه اعلان څخه څو ساعته وروسته بیا جګړه شوې ده آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې اوربن یې مات کړی دی دواړه غاړې د قرهباغ د غرنۍ سیمې د مالکیت دعوه لري او له شاوخوا څلور اونیو راهیسې جګړه روانه ده چې سلګونه کسان پکې وژل شوي او ژوبل شوي دي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر نن اعلان وکړ چې د ارمنستان ځواکونو اوربن مات کړی او د ترتر او لاچین په سیمه وی توغندی توغولی دي د ارمنستان د دفاع وزارت بیا آذربایجان د اوربن په ماتولو تورن کړي او ویلی دي چې د هغوی پر سیمه وی توغندی ورکړي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان او ارمنستان حکومتونو 13 ورځ په یوې ګډې اعلامیه کې بشری اوربن اعلان کړي د لوبو له ډګره ورسته خبر داده چې د افغانستان د رګبي فدراسیون په کابل کې د اته لوبډلو ترمن سیالي اعلان کړي. د افغانستان د رګبي فدراسیون رئیس حارث رحماني نن رسنوي ته وویل چې یادو سیالیو کې دوه لوبډلې له کابل او پاتې شپږ نورې له لغمان، غزنی، پنشیر، کاپیسا، پروان او بامیانو دي. رحماني وایي یادې سیالۍ د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د پیژندلو په هدف ترسره کیږي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته مو د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق له رپورټونه اوري. په نړیواله ټولنه کې ډیر خلک په دوحه کې د سولې روانو خبرو ته هیله مندي. قهرمان کاکړ چې د سولې او پخلاینې د یوې مؤسسې سلاکار ده، د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي چې د دې مذاکراتو له لارې کېدای شي په افغانستان کې د ښځو حقوق تضمین شي. د آشنا تلویزیون رپورټر ستاسو پام را اړول.
زما په نظر د سولې د خبرو ناکامي یوازې په دې معنا نه ده چې دا خبرې بدري شي او دواړه لوري په خپل لار ځي او هر څه په خپل ځای پاتې کیږي. زما په نظر د سولې د دې خبرو ناکامي اساس دا دی چې دا هم کېدای شي کچيري دا د سولې خبرې هم شمول نه وي، کچيري با مسولیت نه وي، او دا هم شمول څه مې مقصد یوازې د اشخاص او یا د کسانو شاملې دل نه دي په خبرو کې، بلکې په هغه کې هر اړخیز بحثونه لکه ټولنیز بحثونه چې په هغه کې سیاسي بحثونه دي، اقتصادي یا ټولنیز عدلي بحثونه کچيري شامل نه وي، نو دا خبرې د ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. او موږ ګورو چې اکثره وخت د تجربې پر اساس هغه تجربې چې موږ په نورو هیوادو کې لیدلې وي، چیرې چې ښځې شاملې شوې دي د سولې په پروسو کې، هغه پروسې تر ډېره حده کامیاب شوې دي.
خو د افغانستان د حکومت په پلاوي کې څلور ښځې او د طالبان په پلاوي کې یو ښځه هم نشته. ستاسو په نظر څو ښځې باید په دواړو خواوو کې وی چې ښځې قناعت باندې وکړای شي؟
بلې، دلته خبره ایواز د شمیرو نه ده، یعنی موږ هغه څلور ښځې چې د افغان دولت په مذاکراتي ټیم کې شامل دي، اکثر خلک وایي چې دا یو سیمبولیک ریپرزنټیشن یا سیمبولیک شمولیت دی د ښځو، خو نه تنها شیزی په افغانستان کې بلکې ډېر نارینه هم د هغوی پر استعداد او د هغوی په اراده، د هغوی په علم او تجربه باندې پوره باورمند دي. او موږ ډاډه یو چې هغه نظرونه چې د افغانانو شیزی دي، دغه څلور شیزی چې شامل دي په مذاکراتي ټیم کې، دغه به هلته وړاندې کوي. مګر بعض وخت دا سوي زما د تجربې پر اساس کله چې د شیزو د حقوقو مسله راځي، هغه د ایجنډا او اخیری ته ځي. اوس موږ اورو چې اوس لا د سولې د خبرو په ایجنډا باندې بحث کیږي، د سولې د خبرو په ټول فریم ورک باندې خبرې کیږي، یعنی هغه بنسټ باندې خبرې کیږي. کچېری او دغه بنسټ یا دغه ایجنډا چې اوس باندې بحث کیږي او یو فیصله ته به دواړو خواوې باندې رسیږي، دا هم به در روان د سولې د خبرو او په هغوی کې شامل د ډیرو فیصلو د پاره بنسټ ګرځي. که چیرې دا بنسټ خلاف کښېښول شي او په دې کې موږ ته د طالبانو د خوا مثلا واضح نه وي چې مثلا دوی وایي چې ښځې باید اسلامي حقونه ولري مثلا، مګر دا د دې جزئیات واضح نه دي.
آیا د سولې په خبرو کې د افغانستان د ښځو د ګډون لپاره نړیوال هم په دواړو خواوو کم فشار درلود کنه؟ که درلود، هغه ولې تر اوسه پورې داسې اغیزمن ثابت شوی نه دی؟
بلې، نړیواله ټولنه تر یو حده د ښځو سره مرسته کوي چې د دې اواز د سولې په پروسه کې راپورته کی. په افغانستان کې بعضو پروګرامونو دی تطبیقي چې په هغه کې د ښځو نظرونه په ټول افغانستان کې او هغه ایجنډا چې د ټول افغانستان کې د دې پروګرامو د نظر او مختره غلې د هغه ایجنډا زما په نظر دغه څلور ښځې چې موږ لرو په پلاوي کې، مذاکراتي پلاوي کې، هغوی ته شاید ورکړل شوي وي. مګر کله چې دلته د سیاسي بحث خبرې راځي، د نړیوالې ټولنې مرستې ډېرې نه دي کامیاب شوي. موږ ګورو چې په نورو پروسو کې یوازې دغه د اولې سطحې د لومړۍ کچې مذاکره یوازې د سولې د پروسې حصه نه وي، په هغه کې د دوهمې کچې یا ټریک ټو dialogues at track to diplomacy چې ورته وایو هغه هم شامل وي، مګر د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه track to بیخي ورک دی. نو هغه فکر کوم چې نړیواله ټولنه او په زمین کې افغان دولت کوشش وکړي چې دغه بحثونه ته د جوړېدو ځای زمینه برابره کړي. په دغه ځایو کې کولای شو چې بیا شیزی دی مدني ټولنې دي او هغه ګروپونه دي چې فکر کوي یا اصلا د سولې په پروسه کې چې سره کوم غواړي شمولیت ولري شامل نه دي، ځکه د مذاکراتو په داوله کچه یا لومړۍ سطح کې چې کوم بحثونه کېږي هغه د هغه بحثو پر بنیاد کېږي کوم چې د مذاکرات پر میز شاته کېږي. یعنی مذاکرات پر میز باندې عموما پر اساسي نقاطو باندې هغه نقاط چې د دواړو خواو دریز دی په هغه باندې بحث کېږي. خو دا دریز سره کوم جوړیږي، سره کوم ایجنډا په دواړو خواو کې جوړیږي او مخته ځي، په هغه کې د نورو نظریات هم شامل وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د 2013 کال نه د 2020 کال د مارچ تر میاشتې پورې 1350 میندې په ولادت مړې شوې دي. د عام روغتیا وزارت وایي چې په هرو 100 ولادتونو کې شاوخوا 1300 ښځې مري. لیبی نیازی راپورټ را کړی دی.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د 2015 کال شمیرې ښیي چې په هرو 100 ژوندۍ ولادتونو کې 1291 ښځې مړې کیږي. د دغه وزارت د وایان مرستیال معصومې جعفری امریکا غږ ته وویل چې په 2013 کال کې 911 او په 2019 کال کې 1,190,000 ولادتونه شوي چې له دې شمیر څخه 1,100 تنو ښځو د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. هغې په روان میلادي کال کې د ولادتونو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو ویې ویل چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 215 تنه ښځې د زیږون پر مهال مړې شوي دی.
قرار بود در سال 2020 سروی انجام شه، اما به خاطر بحران کرونا وقت
دوایی په پام کې و چې په 2020 کال کې یو سروی تر سره شي، خو د کرونا نورین په خاطر دغه سروی وزنډول شو. په پام کې دغه سروی په 2020 کې تر سره شي څو وګورو د میندو په مړینه او د حاملګۍ د دورې اختلالاتو په برخه کې په روغتیایي خدمتونو کې څومره خواله راغلی دی. د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون غړی ډاکټر یارباس خان حمیدی امریکا غږ ته وویل چې په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د میندو مړینه زیاته شوې ده.
په کال 2001 کې په هر 100 میرمنو کې 1460 میندو خپل ژوند د ولادت په وخت کې له لاسه ورکو د زیږون په وخت کې، چې دغه رقم خوشبختانه په څو کلونو کې د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته عامه آگاهي ته یو څه راټیټ شو، چې اوس په 2018 کې چې کومه څېړنه وشوه په هغه کې داسې وښودل شوه چې په هرو 100 کې 680 میندې خپل ژوند د لاسه ورکوي.
قابله سیده نیازی په دې اړه وایي،
په افغانستان کې د میندو مړینه د زیږون پر مهال ډیر زیات اسباب لري، لکه د صحي مراکز نشتون یا صحي مراکز ته نه لاسرسی، چې میندې باید د امیدوارۍ پر جریان کې یو صحي مرکز ته د مور او د ماشوم د صحتمندۍ لپاره 4 واره مراجعه وکړي تر څو هغه اختیاطات چې یوې مور ته د امیدوارۍ پر جریان کې پیښیږي هغه په دغه 4 واړو لیدنو کې وقایه او حداقل کنټرول شي. او بل د کمپونی سوی تغذی دا هم د میندو د مړینې سبب کیدای شي.
په افغانستان کې 90% وګړي روغتیایي مرکزونو ته د 2 ساعتونو مزل وروسته لاسرسی پیدا کوي. یوازې په خارونو کې ډیری وخت ښځې د زیږون پر مهال روغتون یا بل روغتیایي مرکز ته وړل کیږي او اکثریت ښځې په کور کې د روغتیایي کارکونکو له نظر لرې ولادت کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په ننګرهار کې د چاپي مطبوعاتو فعالیت کم شوه دی. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست د معلوماتو له مخې څو کلونه مخکې په دغه ولایت کې قریب تر 100 پورې چاپي شبکې فعال وي، مګر اوس ډېرې لږې دي. ذبیح الله غازی د جلال آباد نه راپور شلی کله دی.
څو کله مخکې ننګرهار کې لسګونه چاپی رسنۍ فعالې وي، خو اوس نوی وازیدا چې زیاتواله پکې نه دی راغلی، د نش برابري شوی. د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر شیر شاه همدرد وایي څو کاله مخکې د ورسپاڼو او محلنۍ په ګډون لسکونه مجلې خپرېدلې چې اوس د ګوتو په شمیر له چاپه راوځي.
ننګرهار کې د سلو نه زیات چاپي رسنۍ فعالیت درلود، د بیلابیل ادارو په چوکاټ کې او ځینې د مدني فعالانو تر مدیریت لاندې، او د دقیق ارقام تر اوسه په دې موجود نه دي چې په موسمي ډول باندې کله کله چاپي رسنۍ چاپېږي، کله چې موخې ته ورسېږي یا اقتصادي مشکلاتو سره مخ شي بیا هغه بندېږي. نو موږ دقیق ارقام نه لرو، نور ویلی شو چې د دې په چاپ کې اوس کمواله راغلی.
نوموړی زیاتوي چې د ننګرهار ورځپاڼه یوازینی ده چې لا هم خپرېږي، خو امکاناتو د کموالي له امله پهونه کې یو ځل چاپېږي. نوموړی د نادولتي چاپي رسنیو د کمرنګه کېدو لامل بودیجوي کمښت په ګوته کوي.
ننګرهار ورځپاڼه پهونه کې یو ځل چاپېږي، دام د بودیجې د کمښت سره مخ ده او ګاژن ډېر کم ده، 500 غنې ژوند ده. نه بېلابېل عوامل لري، یو خو مجموع کې په ننګرهار کې د مطالعې فرهنګ ټیټ ده، دویم ورن اقتصادي مشکلاتو سره مخ شول، دریم خبر دا ده چې الکترونیکي رسنۍ رامنځته شوې او سوشل میډیا داسې
چاپېږي. ننګراریان وایي په خوا به ګڼې ورځپاڼې او مجلې تر دفترونو، کورونو او حتی دوکانونو ورسول کېدلې، خو اوس آن یوه ورځپاڼه د لوستلو لپاره نه ورځي.
راتلی تور مجلې براتلی ډېر ښه معلومات وو کې، تازه خبرونه ده، د خبرې دو د هواد هر ګډ کې بچ کومه پیښه وو شو خبرې دو. اوس نه کومه ورځپاڼه راځي او نه کومه نوې مجله راځي، کومه ورځپاڼه چې راشي هغه پنځه شپږ ورځې پی تیرې شوي، هغه راپور ډېر زوړ شوی بیا دلته راشي.
چاپی رسنۍ د اطلاعاتو او معلوماتو د لیک سربیره د ژبې په بډاینه، د مطالعې د فرهنګ په ژوندۍ ساتلو او لا دودولو کې ستر رول لرلی شي، چې فرهنګیان او فرهنګ پالان په دغه برخه کې له حکومت د جدي پاملرنې غوښتونکي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د خوست ولایت زنو اوسیدونکو ویلي دي چې د خښتو بټې دي د استوګنی لسیمونا نور ساحو ته انتقال شي، ځکه چې خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې حق له
په داسې حال کې چې د خوست د چاپیریال ساتنې دولتي مسؤلین د چاپیریال په اړه د ورکړل شوې پالیسۍ د پلي کېدو خبره کوي، د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې خلک د خښتلو بټیو نه په تنګ راغلي. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د قومي شورا مشر وزیر خان وایي چې د دوی په سیمه کې د خښتو په بټیو کې د لرګیو او ډبرو سکارو پر ځای د موټرو ټایرونه سوځول کېږي چې هوا یې ډېره ککړه کړې. هغه وویل چې په دې اړه یې په ډله ییزه توګه خپل غږ مسؤولو دولتي ادارو ته رسولی هم دی، خو زیاته کړه چې تر اوسه د استوګنی له سیمو څخه د بټیو د انتقال په حق له هیڅ اقدام نه دی شوی.
چې موږ غیزه مال چې جگ شو موږ چې سپینه جمعي وغوست یا غا د دی لوګیو د غنه تک تیر شي وي، بیا تاسو سره موږ دولت ته وی چې په دې کې تیرینه سيزي او دغه زړه تیرینه سي دا کسي دار زونت وميږي. نو د خال دې نه په تکلیف شوی دی، به یوتلې گای وي بټي کیرو ته ډیر نګ دی دي. دا غوښتنه مو وکړه چې پریال ریاست ته هيا زنه خلق ځوانون عریضه شول، خو دولت په دې کوم سار ونه غنکړو، داسې پامه په غنکړو به کله دا قربان نکړو.
کاس همکارا شمیر نشته، خو ویل کیږي چې په دغه ولایت کې د خښتو لسګونه بټي فعالیت لري چې زیاتره هغه د خلکو کورونو ته نږدې جوړې شوې دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست د چاپیریال روغتیا مسؤل ډاکټر محمد عارف تڼۍ وایي سربیره پر دې چې د بټیو لوګای د هوارې تودوخې درجې په لوړېدو کې مرسته کوي، په پراخه کچرې تنفسي ناروغیو لامل هم ګرځي.
ټولو انسانانو باندې دا تاثیرات لري چې دوی به اکثره وخت په تنفسي امراض باندې زیات اخته وي، یعنی هلته هوا چټله ده، موږ تاسې چې تنفس کوو نو هوا هغه منتان بڅري دغه سږی ته تیرېږي، سږی ته چې تېر شو خپله خلکو تنفسي امراض باندې اخته کېږي.
په ورته وخت کې د خوست د چاپیریال ساتنې سرپرست رئیس عبدالبصیر همت وایي چې دوی نور ادارو ته د چاپیریال په برخه کې د پالیسۍ جوړولو مسؤلیت لري او په دې برخه کې برلاسي هم دي. که څه هم د خلکو په وینا د خښتو بټیو په برخه کې کوم بدلون نه لیدل کیږي، خو رئیس ښاغلی همت زیاتوي چې د چاپیریال په اړه د دوی له لورې نورو دولتي ادارو ته ورکړل شوې پالیسي نږدې 80% عملي شوې هم ده.
ډیر مطمئن یو زکه چې چاپیریال ساتنې موضوع یو نه موضوع دو زکه چې خلک د دې سره ناشنا وو نو دوی د موږ د خپل ستونزې په چاپیریال کې چیرمنځ کیږي د خلکو لخوا د غستونزې د دې مخنی په اړه وند موږ زیاتې باور یو چې ان شاء الله تقریبا د یو یا یو پسد خو شو کی موږ دغه پرې شوی
د خلکو اساسي غوښتنه داده چې نه یوازې د په بټیو کې د موټرو ټایرونه نسوځول کیږي بلکې د استوګنې لسیمو څخه د بټیل لري ساحو ته وایستل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
کندهار د کرنې ریاست ویل دي چې ډیر زر به په دغه ولایت کې دومره غلط تولید شي چې د خلکو اړتیاوې به پوره کړي. د دې ادارې رئیس حفیظ الله سیدی وایي د غلو دانو حاصلات ځکه زیات شوی دي چې کاروانګرو د کوکنارو او بنګو د کار په ځای د غلو دانو کښت مخه کړی ده. عزیز الله پوپل راپور شا کړی ده.
په کندهار کې د خوراک د نړیوالې ورځې د لمانځنې پر مهال د دې ولایت د کرهنې مسؤلینو خبر ورکړ چې په دې ولایت کې د پخوا په پرتله د غلو دانو کار او تولید زیات شوی دی. ساش کال په کندهار کې 230000 میټریک ټن غنم تولید شوی خو د دې ولایت د اړتیا لپاره ټول ټال 240000 میټریک ټن غنم ته اړتیا ده. د کندهار د کرهنی او مالداری رئیس انجینر حفیظ الله سیدی وایي چې د غلو دانو تولید ځکه زیات شوی چې کروندګرو د کوکنارو پر ځای د غلو دانو کښتونه ته مخه کړي.
پخوا په پرتله باندې اوس ډیر پرمختګ شوی دی. بزګر د دې په حرام او په تغمانی پوه شوی دی، په بد عواقبو پوه شوی دی. وزته تاسو ته وایم چې موږ دلته کوشش کوو چې داسې نباتات ترویج کو چې هغه د کوکنارو یو ښه بدیل وشي. لکه پستا په یو جریب کې موږ تقریبا کړه کال هغه شپږ شپېته بوټي ولرو، موږ ته پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ لاسته راوړي. یا یو ساده فارم، خاورین فارم موږ جوړو د میانو د روزلو لپاره، موږ ته دا دوه لکه درې لکه افغانۍ لاسته راوړي. دا نه په کوکنارو کښته نه په بل شي کښته. یعنی اوس بزګر په دې معنی قانع شوی دی چې دی مثلا هغه کوکنار پریدي او حلال کښته مخه کی.
په ورته وخت کې د کندهار مرستیال والی فیصل شیرزی وایي چې د وخت لغښتونو سره سم کرهنه یو مهم اړتیا ده. د زیاتې چې لا هم ګنډ شمېر کروندګر د ناسم انتخاب لکه بالا ش حاصل نسی ترلاسه کولای.
چې دلته دغه د وخت کرنه ده کنه، پر وخت باندې یو شی کرل کېدل دا ډیر مهم دی. او دلته زموږ ډیر وړونه داسې دي چې ځکه ته د انارو دی رومیانو راچولي یا د رومیانو دی انارو راچولي، نو د دې څخه مې په ډیر درنښت سره ډیر دا خواهش وکوم چې د زراعت سره په تماس کې یو د بل سره منګي وکي ډیر به شوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کرهنیز علوم او ټکنالوژي د ملي پانتون مسولین وایي چې د نشي توکو د بدیلو کښتونو په اړه د تحقیق، ترویج او تولید په برخه کې خپل فعالیتونه ګړندي کړي دي. د دې پانتون علمي مرسیال په هنمل پواد احساس وایي چې د څېړنو لپاره د ترنه کرهنیز فارم په زرګونو جریبه ځمکه دوی ته سپارل شوې ده.
موږ غواړو چې د دې کمپنیانو سره یو طرحې باندې کار وکړو چې څنګه کولای شو چې د دې ځمکې څخه د تحقیق، تولید او ترویج په موخه باندې اعظمي استفاده وکړو.
د کرهنی متخصصین وایي چې د جګړو او نامناسب کرهنی سیستم له امله په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت سونځ رامنځته شوی. دوی وایي چې د کرهنی په سکتور کې د ګڼو نباتاتو په ترویج کې عملی ګامونه واخیستل سي، نو د نشي توکو د کښت مخنیوي ترڅنګ د ښه تولید لاري غذایی خوندیتوب اساني سره رامنځته کېدلای سي. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا تلویزیون، کندهار.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنه شباشنان د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د فلوریدا په ایالت کې د عمومي رای ګیرې نه مخکې د اکتوبر په 19 رای ورکول پیل شوې دي. په دغه ورځ دومره ډیر خلک رای ورکولو ته ورغلي وو چې تر عمومي رای ګیرې مخکې په دې ایالت کې د رای ورکولو د اول ورځې ریکارډ مات کړی دی. تر اوسه په ټوله امریکا کې د 55 میلیونو نه زیاتو خلکو رای اچولې دي او تمه کیږي چې د نوامبر تر 3 نیټې پورې 100 میلیونه نور خلک هم رای ورکړي. د آشنا تلویزیون
په امریکا کې د فلوریدا ایالت مخکتر مخکې رای ورکولو لپاره خلک په اوږدو قطارونو کې ولاړ دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په خپل کورنی ایالت فلوریدا کې د شنبه په ورځ رای ورکړه او نور هم رای ورکولو ته وهڅول. دغه جنوبی ایالت چې د انتخاباتي سیالیو یو مهم ایالت دی، د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ستر نقش لوبولی شي، ځکه چې د الیکټورال کالج د رایو شمیرې 9 رسیږي. نو که څوک د فلوریدا د ایالت اکثریت رایې وګټي، د الیکټورال کالج یا انتخابونکو د ډلې 9 رایې به هم وګټي. د الیکټورال کالج د رایو شمیر 538 رسیږي. که هر کاندید 270 رایې وګټلی شي، نو ګټونکی بدل کیږي. معمولا چې کوم کاندید په کوم ایالت کې اکثریت رایې ګټلې وي، د هماغه ایالت د الیکټورال کالج یا انتخابونکو ډلې رایې هم ګټي. د جمهوری ریاست په دغو روانو انتخاباتو کې سرویګانې یا عامه نظر سنجونې ښکاره کوي چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن له ولسمشر ډونالد ټرمپ نه لږ مخکې دی.
د تیرو شپږو میاشتو راهیسې جو بایدن په مداوم ډول په نظر سنجیو کې له ټرمپ نه وړاندې دی. توپیر یې له 2% نه نیولې تر 6% پورې دی.
د فلوریدا خلک په دې هڅېدلی دي چې د سږ کال انتخابات ورته تر پخوانیو زیات مهم ښکاري.
زه تیرو 15 کلونو راهیسې په میامی بیچ کې اوسېږم. دا زما د ژوند تر ټولو مهم انتخاب دی. زه 80 یم او خاوند مې 82 دی. مونږ دواړو غوښتل چې په دې لومړۍ ورځ دلته راشو. ډېره خوشاله یم چې ډېر خلک دلته راغلي دي.
زه فکر کوم مخکې تر مخکې رای ورکول د نورو کارونو په څیر دي. هم له بیروبار نه ځان ژغورلی شو او هم دا کار له مخې لرې کولی شو. دا ډېر ښه کار دی، ځکه نه پوهېږم د شخصي مهالویش له مخې له ننه دوه اونۍ وروسته څه پېښېږي، خو نن مې وخت درلود چې دا کار وکړم. زه هسې هم د خپل کار لپاره په وخت پورته کېږم، نو ما وغوښتل چې دا کار نن خلاص کړم. په کار د هر سړی رایه ورکړي. ما فکر کاوه چې کتارونه به واړه وي، خو زه به بیا هم انتظار وکړم چې ځان ترېنه بېغمه کړم او بیا خپل کار ته ولاړ شم.
د فلوریدا د ایالت په څیر په نیویارک کې هم د مخکې تر مخکې رایو اچولو کار پیل شوی دی. د نیویارک په ښار کې هم د شنبې په ورځ د اکتوبر په 24 خلک د مخکې تر مخکې رایو ورکولو لپاره په اوږدو قطارونو کې ولاړ ول چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رای ورکړي. د مډیسن سکوئر ګارډن نه بهر ډیر رای ورکونکي خوشاله ول چې په وخت رای ورکوي، خو یو شمېر نورو فکر کاوه چې دا به ډیره خوندي وي چې په پوسټه کې رای ولېږي. د انتخاباتو پوهان فکر کوي چې سږ کال به زخ ډیر خلک رای ورکولو ته ولاړ شي او د رایو د حوزو مخکې به ډیر اوږده کتارونه وي. پر دې سربیره تر اوسه پورې 2.5 میلیونو کسانو په پوسته کې هم خپلې رایې لیږلې دي. په داسې حال کې چې د انتخاباتي مبارزې لپاره لا 10 ورځې نورې هم پاتې دي. په دې توګه به په دې روانو انتخاباتو کې د رایو ورکوونکو شمیر بې سابقې وي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوست لسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.